له لاندو خبر نو روسه ترشنا اسمان لاندې پروگرام تکرارو چې پرون مسپښین له 2 تر 3 بجو خبر شوی وو. په پام کې ده د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نور الدین عزیزی سبا د شنبه تورخم ته بلل شو د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسأله له پاکستانی چارواکو سره وشخیشي. له افغانستان سره د هند 5000 ټنه غنم د مرستې لومړی جوپه چې 2500 ټنه غنم په کې ونګرهار ته ورسیده. د امریکا او بریتانیا چارواکي وایي روسیا په اوکراین کې له هغې اندازې چې تمه کېده له سخت مقاومت سره مخامخ شوې چې په نتیجه کې د پلازمینې کیف پر لور د روسیې پرمختګ سوکه شوی دی. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتري وایي چې تر اوسه پورې 1.5 لک اوکراینیان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي او امریکا، بریتانیا، اروپایي اتحادیه او کاناډا پرون په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د سویفت له نړیوال سیستم څخه چې له لارې پیسې انتقالي شي د روسیې یو شمیر بانکونه وباسي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې زه اسمت څاروان ستاسو په خدمت کې هم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې پر اوکراین د روسیې د یرغله او همدار است پر افغانستان د اوکراین د کارکېش د اغیز په اړه خبرې کوو. له اوږدو ناندرویو وروسته بالاخره روسیې د پنجشنبه په ورځ پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړ، که څه هم د روسیې ولسمشر په ځلونو دا خبره رد کړه چې غنی ځواکونه د اوکراین پلو ته نږدې د دې لپاره نه دي ډیره کړی چې پر اوکراین برید وکړي، خو همغه سي چې لویدیځو هیوادونو او اوکراین ویل روسیې لمځکي او هوا پر اوکراین پراخ بریدونه وکړل. روسي راپورونه وایي چې روسي ځواکونه د اوکراین د پلازمینې ترڅنډو رسیدلی او تر اوسه پورې دواړو خواو ته د سرګونو کسانو مرشوبله اوښتی ده. د اوکراین حکومت او ولسمشر ویلي چې وسلوال ځواکونه د روسیې د یرغل پر ضد په یوازې مقاومت کوي. د نړۍ د هرې برخې هر بحران پر بل په یو نه یو ډول اغیز لري. د چارو ځینې شنونکي وایي چې د اوکراین جګړه به له افغانستانه چې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري پام واړوي. نن په دې خبرونه کې په دې موضوع زموږ د میلمانه دي د ولسی جرګې پخوانی غړی کمال ناصر اصولی، د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل او د جنگ او سولې د مطالعاتو د انستیتوت مرستیال حکمت اعظمي. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې نوبت درکو چې ټلیفون وکړي او خپل نظر څرګند کړي او یا زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړي. شغله اصولی، مخې تر دې چې پر افغانستان د اوکراین د موضوع په اغیز باندې خبري وکړو، په اوکراین به خبري وکړو. روسیه ویل چې پر اوکراین حمله نه کوي او حتی په وروستیو ورځو کې ادعا وکړه چې ډیر ځواکونه د اوکراین له پولو لري کړي دي. آیا روسانو رښتیا نه ویل، دروغ ویل، او که نظر په کوم دلیل بدل شو؟
اصلا موږ او تاسو په دې باورمند یو چې د تزاري روسیې د وخت څخه روسیا دلته یو امپراتوري تیره سوې وه، بیا چې د شوروي اتحاد جوړ شو هغه هم یو ابر قدرت و. د شوروي اتحاد د ماتې وروسته څنګه چې انګلستان په لومړۍ کرخه کې او بیا هم په دوامه درجه کې امریکا هر وخت کوشش کړی چې د روسیې او شاوخوا ته دغه هیوادونه د خپلو تاثیراتو لاندې راولي. اوکراین هم په همدې ډول سره د دوی د تاثیراتو لاندې دا لس کاله تقریبا راغلی. دوی هر وخت کوشش په دې ساحه کې کړی و چې د ناتو څخه او د امریکا د تاثیراتو څخه دا درې هیوادونه لیرې وساتي. په هماغه اساس باندې دوی د مینسک قرارداد هم کړی و چې اوکراین به هیڅ وخت ناتو ته خپل دروازې نه خلاصوي. دلته وایي چې روسیه خپل ملي ګټې په دې قرارداد کې لیدلې تر څو ناتو اوکراین ته داخله نشي. اما د غربي اوکراین په ساحاتو کې نشنالستان را پیدا شول، سیاست تر خپل د نشنالستانو کوشش کاوه چې اوکراین غرب ته د غرب روابط د اوکراین سره نږدې کړي او د روسانو لاسونه د هغه څخه قطع کړي. د اوکراین څخه په داسې حال کې چې 10 میلیونه روسان په اوکرين کې اوسېږي. دوی په دې باندې مطمئن وو چې ناتو به دوی شاملوي خپل تړون ته، په هماغه اساس باندې د روسانو تصمیم پخوانی تصمیم وو او نن یې پلی چې روسانو دلته ستاسې سوال و چې دروغ ویل او که رښتیا. زه په دې مطمئن یم چې روسانو دا پروګرام درلوده او دنیا ته یې ویل چې په هغه اساس باندې چې لوکاشینکا د بلاروس رئیس جمهور نه غوښتنه کړې وه چې د اوکراین سره خبرې وکړي، چې موږ حمله نه کوو که هغه د مینسک تړون اوکراین ومني، او که یې ونه مني دا روسان خپله امپراتوري او خپل قدرت هغه دی نمایش ته دنیا ته ورکړي.
بله ډېره مننه. البته په دې منځ کې مخکې در دې چې دوی دا ومني روسانو عملاً کریمیا جلا کړې وه، د اوکران ختیځ جلا کړې و، عملاً تاسو اوس مخکې اشاره وکړه چې په رسمیت هم پیژندلې دی د بیلتون غوښتونکو ملاتړې کوو، نو په داسې حالاتو کې اوکران ته کومه بله لاره پاته وه؟ په دې اړه به د ښاغلي شاه محمود میاخیل د افغانستان د دفاع وزارت پخواني سرپرست وزیر نظر واورو. میاخیل صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟
طبیعي خبره ده کله چې جنگ واقع کیږي درې عمده عامل لري. اول دا ده چې ویره ده، یوکراین ویره لري د روسیې نه یا درلودله چې په ناتو کې شامل شي، او روسانو ویره درلودله چې که دا شامل شي نو د دې و هغه ستراتیژیک ګټو ته خطر دی. دویمه مسله، همیشه په جنګونو کې هغه ګټې وي، نو روس لپاره دا مهمه وه چې که چیرې یوکراین شامل شي نو د دې هغه ګټې د خطر لاندې ولیږي سره. او درېمه مسله دا ده چې هغه یوګو چې ورته کوم وایي فرضاً عزت او دغه د خاطره خلک جنگ کوي، نو زه فکر کوم چې په د یوکراین او د روسیې د دې اوسنۍ لانجې په باره کې او جنگ په باره کې دا درې وړ مسایل هلته شامل دي.
اما سوال دلته ده چې آیا دا غوښتنه د روسیې چې مثلا اوکراین په ناتو کې نه شامل شي یا د اروپایي اتحادیه کې نه شامل شي یا د یو بل هیواد سره اړیکې نږدې نه جوړي، آیا دا مشروع غوښتنه ده خصوصا داسې یو هیواد ته چې منتخب حکومت ولري؟
نو زه فکر کوم چې دلته اوس ډېر مسایل دي. که داسې فرض کړو چې پخوا دغه ټوله منطقه یوه منطقه وه او یو امپراتوری وه، نو اوس هم دېته باید ټول ادغام کړو، نو دا جدا مسله ده. او که داسې فرض کړو چې نه د شلمې پیړۍ نه وروسته هېوادونه جوړ شول او هر هېواد خپل استقلالیت لري، خپل باید خارجي پالیسي ولري، چا سره یوځای کېږي هغې سره باید یوځای شي، چېرته چې د چا ګټې وي. یعنی یو ملک نشي کولی چې بل ملک ته رهنما